پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 13مې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسري بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤول ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال 13 تنه په درمسال کې وو خو اوس دی نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشر کاناډایي ډیپلومات د برلاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لویې ادارې د مرستیالې کیلي کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیوردونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار بمبارۍ پیل کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیوردونیتسک کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوځ دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په باغ بالا سیمه کې پر یو ګوردواره وسلوال برید.
یو امنیتی سرتیری په شهادت رسیدلی ده. همدارنګه یو د موږ د اهلي هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښه کې مړ شوی ده.
د هغو افغانانو حالت ته په یو راپور کې کتنه کوو چې د سپین بولدک د دروازې له لارې چمن ته اوړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې د ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینهو څخه یې بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي.
د مالی اقدام معذفه ډله چې پاکستان یې په خړ لست کې راوستی ووایي چې د هیواد په ورکړل شویو اهدافو کې پرمختګ کړی. نور مطالب لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپرو.
د هلک سره جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کور ووت. هغه بله کوڅه کې د یو پوټري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی راپور ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په ګوردواره وسلوال بریدګر وژلی دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل په دې برید کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د دوی سرتیری او بل یې په ګوردواره کې د افغان اهل هنود وو. ښاغلی ټاکور وایي په سیمه کې دوو وسلوالو بریدګرو جسدونه هم موندل شوي، خو د پیښې په ځای کې لا هم د دوی تصفیه روانه ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې طالبانو او هندوستان د خپلمنځي اړیکو د ښه کېدو او پیاوړتیا لپاره خبرې پیل کړي، او د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب ویلي غواړي دا اړیکې له ډیپلوماسۍ وروسته پوځي همکارۍ ته وغځېږي، په کابل کې د اهل هنودو یو عبادت ځای په نښه شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو په دې عبادت ځای یا ګوردوارا د وسلوالو په برید کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نږدې ساعت وړاندې د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل:
زموږ یو امنیتي سرتېری په شهادت رسېدلی ده، همدارنګه یو زموږ د اهل هنودو هیوادوالو یو نفر په پیښې کې مړ شوی ده. نور تلفات نه لري. کوم چا چې حمله کړې وه هغه ټول له پښو لیدلي، اوس دا د ساحه تصفیه کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ برید نن سهار 6:30 د اهل هنودو ګوردوارې ته د یو شمېر ناپېژاند وسلوالو په ننوتو سره پیل شو. د دې وزارت د ویان په خبره وسلوالو لومړی د لاسي بم برید وکړ چې لامل یې په درمسال کې اور ولګید. په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور لمبې د درمسال تر دویم پوړ رسېدلې او یو شمېر اهل هنود د ځان د ژغورلو په هڅه کې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډګه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې تل رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړي او ځاني زیان نه لري. هاخوا هندي رسنیو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر له قوله په کارتې پروان کې د اهل هنودو په عبادت ځای برید بزدلانه عمل بللی او غندلی دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د افغان ټولنې د هوساینې لپاره اندېښمن دي او په کابل کې دا برید له نږدې څاري. له دې وړاندې د 1399 کال د وري په 6 هغه مهال چې جمهوري نظام واکمن و، د کابل په لومړۍ حوزه کې د اهل هنودو په درمسال خونړي برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو او 8 نور ټپیانو. هغه مهال له برید نږدې 80 تنه چې په سیمه کې کلابند وو د مخکنیو افغان ځواکونو لخوا ژغورل شوي وو. دا برید داسې مهال کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم لا له وړاندې یو ډېر شمېر افغان اهل هنود خپل وطن افغانستان ورته شته ګواښونو له امله پرېښې او اوس په ډېر کم شمېر په کابل او ننګرهار کې میشت دي.
په راپور کې مو په کابل کې په کارتې پروان سیمه کې د اهل هنودو پر ګوردواره د وسلوال برید په اړه جزئیات واورېدل. خورم په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي سره چې دا شیبه له جرمني نه په مستقیمه اړیکه راسره دی په دې اړه خبرې ورسره وکم. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. شهاب صاحب، مننه چې خبرونې ته مو د مرکې لپاره بلنه ومنله. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، البته له دې مخکې هم د دې ډول حملو د فرقی حملو یا په مذهبي لګکیو د حملو مسؤلیت عموما فورا څوک نه مني او وروسته په تر 24 ساعتونو پورې وخت نیسي تر هغو پورې چې دوی دا مسؤلیت ولا ډله معلومیږي. خو بیا هم ستاسو په نظر دا حمله څوک کولی شي؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. زما باور دا دی چې په سیمه کې ځینې استخباراتي شبکې چې هغوی په افغانستان کې هم خپل ستراتیژیک اهداف لري او وخت نا وخت خپل اهداف لپاره بیلابیل لیبلونه رامنځته کوي، چې اوسنۍ لیبل زما په نظر داعش ډله ده. د دغه ډول بریدونو تر شا دي او د دې بریدونو تر شا دوی مختلف اهداف تعقیبوي چې په اسانۍ سره په هغې باندې د افغانانو پوهېدل هم یو څه ستونزمن دي، لیکن د سیمه ییزو استخباراتو لاس د دغسې بریدونو تر شا نه شي رد کېدلی.
د سیمه ییزو استخباراتو لخوا که دا حملې هم کېږي، خو دلته خو به یې اجرا کوونکي هغه ډلې وي چې په افغانستان کې تیره دي او له کلونو راهیسې فعالې دي. په دوی کې استخبارات عموما په کومو ډلو حساب کوي او کومې ډلې د دې ډول حملو لپاره مخصوصا د مذهبي لګکیو د حملو په مذهبي لګکیو د حملو لپاره رامخکې کوي؟
په وروستیو څو کلونو کې معمولا داعش ډله چې تر ډیره د پټولو لګکیو او د بریدونو مسؤلیت لري او همداراز په افغانستان کې مذهبي جګړې ته لمن وهي، د دغه بریدونو مسولیت اخلي. که تاسو په 2013 کې په ننګرهار کې پر اهل هنودو باندې برید محاسبه کوي او بیا په کابل کې په 2006 کال کې پر دوی برید وګوري، د دې ټولو مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. ولې د دې تر شا نور اهداف یې فرض کوي په دې وروستیو کې د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو څراغونه ښکاره شول. د طالبانو دفاع وزیر له هندي چینلونو سره خبرې وکړې، له هند سره یې ګرمې اړیکې وغوښتې، او تر څنګ یې ځینې نورو طالب چارواکو هم په یو ډول له هند سره د اړیکو نرمښت وښود. نو په دغسې حالت کې ځینې استخباراتي کړۍ چې له دغسې مسایلو اندېښنه لري د دغسې بریدونو تابعیا کوي، او معمولا هغه ډلې او افراد ورته کاروي چې لاله وړاندې په افغانستان کې لري. دغه بریدونه یو بل پیغام هم لري، او هغه پیغام دا دی چې طالبانو ته هم یو د خطر زنګ ورکولی شي، او که دوی دغه رامنځته شوی فرصت په سم شکل باندې مدیریت نه کړي نو د دې ویره شته چې نورې ډلې چې دوی تر اوسه په حساب نه کوي او ظاهرا وایي چې په افغانستان کې نورې ډلې پیاوړې نه دي او بریدونه نشي کولای، نو دا پیغام یې ورکړ دی برید چې نورې ډلې فعالې دي، او هغه سې ډلې چې هغوی هم موټر بم لرلی شي، هم ځانمرګي بریدګر لرلی شي، او هم د کابل په څیر په پلازمینه کې په ډله ییز شکل باندې برید کولای شي.
د هند بهرنیو چارو وزارت سمدستي غبرګون وښود او دا برید یې وغنده. تاسو مخکې د طالبانو د حکومت او د هند د روابطو د نږدې کېدو خبره وکړه، دا روابط تر څه حده پورې نږدې کېدای شي؟ یعنی د دې سرحدات به څومره وي چې د هند اټومي سیال پاکستان په دې خاطر چې هغه هم په افغانستان کې د په مشهوره وینا د ستراتیژیک عمق په فکر کې دی، یعنی د دې سرحدات به د دې نږدېوالي سرحد به څومره وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د نیابتي جګړې د یو ډګر په توګه یو مناسب ځای دی، او هغه سې ستراتیژیک اهداف چې په هغه کې د افغانستان ګټې هم نغښتې دواړه هیوادونه په افغانستان کې نه پالي. نو بنا یو بل ته د زور ښودلو لپاره د افغانستان جغرافیه دوی په تیر کې هم کارولې ده، او په اوس کې به یې هم کاروي. پخوا هم څو ځله داسې پیښې شوي دي چې کله یو هیواد له افغانستان سره نږدې شوی، یعنی د هند او پاکستان له ډلې په مقابل کې بیا یو پیښه شوې یا یو برید شوی یا یو بله پیښه رامنځته شوې ده. نو په دغه اساس زه هم اوس فکر کوم چې د هند او افغانستان اړیکې ډېرې سره نږدې نه دي، دا یوازې یو ابتدایي حالت و، او هند اوس ویره لري چې ګواکې د افغانستان اوسنی نظام یا اوسنی حکومت هغه سې چې د دوی غوښتنه ده له دوی سره به اړیکې ونه پالي، او په مقابل کې به پاکستان له دوی سره نږدې، نو هغه اهداف چې هند یې په منطقه کې لري هغه به له خطر سره مخ کیږي. زما باور بیا هم دا دی چې فکر نه کوم طالبان او هند ډیر زیات سره نږدې شي. سمه ده د رسنیو پر مخ به ظاهرا دوی اړیکې سره وپالي، دوی به مثبت پیغامونه سره تبادله کوي،
بله،
ولې هغه چې عملا په کار ده فکر نه کوم چې دواړه هیوادونه د ډیر زیات سره نږدې شي.
مننه. او یو وروستۍ پوښتنه چې بیرته د کارتې پروان د ګوردوارې د برید موضوع ته راوګرځو، د طالبانو حکومت نشي کولای چې د دې ډول حملو مخه ونیسي، او که فکر کوي چې د دې حملې مخه په یو ډول سره خني ولې ده؟
دغسې بریدونه معمولا ډیر زیات پیچلی او مخنیوی تر ټولو زیات اول استخباراتي معلوماتو ته اړتیا لري، چې فکر کوم په تخنیکي لحاظ تر اوسه دغه وړتیا په طالبانو کې کمزورې ده، او تر برید وروسته بیا هغه چټک غبرګون یي. د چټک غبرګون په برخه کې طالبان تر اوسه مسلکي ځواکونه نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په آن واحد کې ونیولی شي، او هغه تلفات چې ترې پیښیږي د هغې مخه ونیول شي. اوس هم سره د دې چې د دې برید تلفات ډیر کم ښودل کیږي، یعنی د برید شدت او قوت ته په کتو دوه نفره تلفات او د اتو ټپیانو خبره، دا لږ تلفات دي نسبت د برید دغه قوت او زور ته. خو بیا هم هغه تخنیکي او مسلکي چلند له دغه بریدونو سره ډیر زیات مهم وي، او زه فکر کوم چې تر اوسه په تخنیکي لحاظ د طالبانو هغه ټیټ پوړي عسکر او سرتیري چې دوی ورته وایي دغومره وړتیا نه لري چې د دغسې بریدونو مخه په هغه درست شکل سره ونیولی شي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې موسسې په 2013 کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ له کبله په خړ لیست کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا اف اے ٹی ایف چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې له کتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دواړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د اف اے ٹی ایف د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه و رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ ځکه له دې کبله افراد کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لسیچانسک ښار سخت بمباری کړی دی. په سیمه کې اوکراینی چارواکو د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د سیویرسکی دونیتس سیند په غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیز ښار لسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت په دې ښار باندې بریدونه کړي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په یو بل ختیز ښار سیویر دونیتس کې په مبارزې بوخت دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په لسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. د لوهانسک د سیمې پوځي والي سرهی هدایت چې د لسیچانسک او سیویر دونیتسک مسؤلیت ور په غاړه دی د اوکراین دولتي ټلویزیون ته ویلي د روسانو په پرونیو تازه بریدونو کې ګڼ خلک وژل شوي دي. هغې دقیق ارقام په ډاګه نه کړل. ښاغلي هدای وروسته په یو آنلاین بیان کې تایید کړه چې په سیمه کې د تازه بریدونو له کبله د همګړۍ له یوې مهمې مواصلاتي لویې لارې تګ راتګ ناممکنه شوی. د بریتانیا دفاع وزارت چې د اوکراین جګړه له نږدې څاري او هر ورځ استخباراتي معلومات خپروي نن اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي پوځیانو جنوبي ښار ایزیوم ته مخه اړولې او غواړي دا ښار د شمال لخوا کلا بند کړي. روسانو داسې وخت د اوکراین په ختیځ او ځینو نورو سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی چې د فرانسې او جرمني په شمول د اروپا د څو هیوادونو مشران وړمه ورځ کیف ته تللي وو او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.
قطر من اوریدون کو اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او مالداری وزارت وی په کونړ ولایت کې د هندوانو د زیاتو حاصلاتو له امله سکل 200 میلیونه افغانۍ عاید راټول کړی. د دې وزارت بیان مصباح الدین مستعین نن ازادي راډیو ته وویل سکل په کونړ ولایت کې د کرنې په برخه کې زیاته پاملرنه شوې ده. د هغه په خبره په دغه ولایت کې د هندوانو ترڅنګ د شفتالو حاصلات هم ډیر شوي. ښاغلی مستعین وی سکل د کونړ ولایت په 15 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې حاصلات له 200 میلیون افغانیو څخه پورته دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په ګرمسیره ولایتونو لکه هلمند کې د کرنیزو محصولاتو په ځای کوکنار کرل کېدل او بزګرانو یې دلیل زیات عواید په ګوته کړي وو. ایران لیواله شوی چې په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د طالبانو د حکومت برېښنا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه خبره د ایران سفیر په کابل کې د برېښنا شرکت عمومي رئیس سره کړې. د افغانستان برېښنا شرکت وړاندې لیکلي چې د ایران سفیر د برېښنا او یو شمېر نور برخو کې د همکاري ډاډ څرګند کړی دی. دغه شرکت وړاندې لیکلي چې ایران غوښتنه کړې تر څو د افغانستان یو تخنیکي ټیم دغه هیواد ته سفر وکړي. د خبرځای په حواله مقابل لوري د ایران د هر ډول همکاري مننه کړې او د اړیکو د لا پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا د پارچاوۍ اندېښنې بیا زیاتې شوې او دا هم د افغانیو په وړاندې د څو بهرنیو اثارو بیې. یو امریکایي ډالر نه هاتې افغانۍ 45 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کالدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني کالدار 4.6 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو دا برخه د افغانستان مسایلو ته د نړیوالو رسنیو په مخکتنه پیلو. اسمت څاروان د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د برېټانیا ټلګراف رسپانې د افغانستان پر مخدرو موادو په تیره بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوي د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. رسپانې د کابل په لویدیز کې تر یوه پله لاندې د شاوخوا زر تنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې په تن دي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرای چې لکلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي. لکه څنګه چې ورسپانی یادونه کړي او په عکسونو کې ښکاری، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي، خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دي. ټلیګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندي کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو رشد دي. ګومان کیږي په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیریدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیری وي، کله چې بې ځای شوي وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدر موادو ته پناه وړي. تر پولیسو ختلاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیل کیسه لري، خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شروع شوې دي. طالبانو سشکال په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه او ورسره دا هیله پیدا شوې چې په افغانستان کې بعد مخدر موادو تولید کم شي. خو ټلیګراف رسپانه وایي څرګندنه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بې تاوتریخوالي مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزې هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل، نو آرام کښېنه نسته. د له یو شمیر نورو میرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه چې له کابل یې ونیول شو او بل اخره گاونډي پاکستان ته جلا وطنه شو. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان شزي د خپل حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په ورسته ورځو کې د بولدک په دروازه کې افغان مسافر سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ناوړه چلند کیږي. دوی وایي اوس مهال پر دې دروازه پاکستان ته د تلونکو افغان کډوالو اوختل سخت شوی دي او ان پاکستانی سرحدي ساتونکو پر دې لار تلونکو افغان میرمنو ته لاس پکوي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم وایي په دروازه کې لستونزو سترګې نشي پټېدی، خو د ده په خبره له پخوا اوس حالات ښه شوي دي.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبر شوی دی ویډیو کې یو افغان ښکاری چې پاکستانی سرحدي ځواکونه وهی کشوی او ورسره په چادرې کې پوخل شوی افغان مرمن چیغې وهی. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وای په سپین بولدک دروازه کې د افغان مرمنو سره بد چلن کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بیزت کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په وروستیو ولس ورځو کې د بولدک په دروازه کې افغان مسافرو سره د پاکستانی لوري چلن غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان مېرمنې پلټي چې د ده په خبره غوندي نارینه نه وي.
نن لسمه ده به دا شامل لاس پوری کړی دي چې د ازمشتي خور مور لور ورځي دې چادرې کړې دې چالته وایي د پاکستان فوجي پر سر لاس ور تیر کې موږ یو کوڅې بولو بیاشتانې بولو بینو چارچې بولو پر دې لاس ور تیر شوې ته زنانه یې کنه دي.
د وای په ورسته ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافر په وړاندې تر سر کېدونکو چلن هم د زغم وړ نه دي. په همدې لاره یو بل تلون کې افغان چنغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستانی لوري سره د دغستونز د حل پاړه جدي خبرې وکړي.
هغه بیزتی ته سر رسیدلې د شیز باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه وسخه بیل کې ډول ډول غیر اخلاقی غشتن زنی کوي بل ته به د ایپسس د مسافر زغه باقاعده جلا پیسې اخلي په زور زنی اخلي د شی یو ډیر چپه ماحول دي چې انسان ویلې نسی.
د طالبانو حکومت ک څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني خو وایان دي زبی الله مجاهد وای په دیاړه د خبرو شوی ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدوله.
دغه ورستی ویډیوګانو خو زه تر اوسه نسم تاییدوله چې دا د څه وخت دی. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستانی لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی دی چې افغان مسافرینو سره او په کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي او سره سہولتونه وسی.
خغله مجاهد وای په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لوري یو کمیټه ټاکل شوی چې وخت نا وخت له دروازې لیدنی کوي او له مقابل لور سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمیر اوسیدونکو وای ک چې هم لدی غاړي او وختون کې افغان مسافر سره د پاکستانی لوري چلن ډیر بد نه دی. خود دوی په وینا له هغه غاړي راتلونکو افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپل خاورې ته واوړي.
د هم قدرمن اوریدونکو په ورستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه
د ننګرهار ولایت موړی کنیولې دا موږ دا پیغام لرو ک طالبان په رسمي توګه پیژندل کیږي او کنه پیژندل کیږي باید افغانستان سره د ورکړې راکړې لارې کولاو شي سوداګری دې لارې باید کولاو شي. موږ لوګي سره مخ یو ډیر زیات لوګي سره مخ یو دوه ورځې درې ورځې نهار ګرځو څلور ورځې پنځه ورځې نهار ګرځو افغانستان خلک ډیر زیات سکوت سره مخ دي.
زه رحمت الله د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د دې طالبانو سمه هیله ده چې د افغانستان خپل شخصي غنم دا ولې را باندې ګران دي. دا خو د خارج څخه کم مصرف او کم اواید نه پر لګیږي چې دا را باندې ګران سوی دي. من په 1500 کالداري غریب سړی نو د کومې خوا کې یو ورځ روزانه 300 کالداري پیدا کوي په 300 کالداري خپل بچوي ته غنم پیدا کوي د کور نور شان پراوي د مریض د پپو کې سپو کې نړیواله مرستې نه را سره کوي او د افغانستان کې کم د کوکنار چې کرے کېدل دا د بزګر مظلوم سړی د پاره یو کښو یو څه ورته نغدولې اغم دی بند کړل. نو اوس مې د طالبانو صدا هیله ده د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ او د دیشو ولسوالۍ پر ریګ باندې پاکستان ته پر لیډر ریګ باندې غنم اړي د جمع خول نه نشي. دا غنم په کاچاګ بل ملک لپټو ته ځي د ته څنګه د رشوت ورکوي او پر موږ باندې غنم ګران کړی دي. من په 1500 په 1500 کال لري.
زه نقیب الله منوالم د شاسته هلمند څخه په هلمند ولایت په باباجی کې د لوی منده په ساحه کې شبکې سم کار نه کوي. نو زما د طالبانو د لوړپور چرواک څخه دا هیله ده چې دا شبکو ته پاملرنه وکړي.
دلته هلمند ته دا کومې مرستې راځي یو بوجي وړه ورکوي یو ریوا ریډبا غوړي ورسره یې ګاینی ورسره ورور شي. دا اوس خو د مسلمانانو د پاره هېڅ کفایت نه کوي، نو چې نو کوي شی چې ورکوي او بل دا مامورین چې ورکوي هغه په داسې تکلیف ورکوي چې سهار ته راتو بجو پسې مسلمانان سره ګرمۍ ته ورته ناستې ښځې او کوچنیان بیا دوی راسي بعد هغه بیا په تکلیف باندې دغه شان ورکوي. دا زما پیغام خامخا نشر کوي. سلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي خو ونه توانېدل. د دې حمله پر تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردواري یو مسؤل ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال دیرش تنه په درمسال کې و خو اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارکس پوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. پوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلومات دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالره بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو ان ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیورو دونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار حملې پیل کړي دي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیورو دونیتسک کې په مبارزه بوختي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک کې د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانې او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوت دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په ښار کیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ډیرو دو په اړه اندیښنه لري.
زموږ مسولین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې دغه فرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو قاچاق او گاونډي هیوادونو لستونزو سره مخ کړی دي.
موږ حق په لحاظ ځلې کوو ترڅو دغه قاچاق مخاوني سو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه ته د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خا پلار زنور لدی کور زما
والک پدانی مش پچیر دې
زما خو خدای چې هر چیرې زما زما
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بیوزلی او بیکاری په دې هیواد کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو د ډېرېدو سبب سي. د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لري خبره ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشه یي موادو په اړه اندېښنه ښودل سوې چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت دوام ورکړي. د طالبانو حکومت او اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معینیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لري.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فرا ویلایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره شول، خو تر اوسه په فرا او هلمن ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي شوي. د نشه یي موادو او اعتیاد سار اروپایي اداره وایي په فرای ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټي هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټي دي چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې په خوانی غړي هاشم الکوزی بیوزلی او بیکاری د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دي مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو وس د بزګر سره کومک وکي چې بزګر خپل دی تزړه شکی چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخی خونی جوړی کی، کارخانه جوړی کی چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه شي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیر بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشه یي موادو قاچاق په بې ساري ډول ډېر سوی دی. د طالبانو حکومت د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د گاونډیو هیوادونو لپاره د نشه یي موادو د قاچاق او سازمان شویو جرمونو سرچینه بولي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګرو ملتونو او د افغانستان اتو گاونډیو هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشه یي موادو د قاچاق او د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لاله د نشئی موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچه د ګمرکونو یو شبکه جوړ کړه چې د افغانستان په ګډون آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو او غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بيخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خپره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشئی موادو قاچاق او تنظیم شوی جرمونو ګاونډیو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی زیاته کړې چې دی وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه ازادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ خپل هلې ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شو له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو ان او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شوي جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوې او اوس د افغانستان د نشئی موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشئی مواد یو سیمه ایزه او نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترکه زبه او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشئی موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاټړ وکړي. لاټړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کاله کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 580 کیلوګرامه هیروین، تر سل زره ډېر ټابلیټ کا ګولۍ، 55 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 500 زره ډېرې بستې نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوې او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوې دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپله له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړې او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخوا به دلته به یو مریض چې راته په یوه درزه به مریض راغی، بله درزه باندې به دلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس د هغې ښه په کلکه جروګیري کړې ده. هر څوک چې موږ پیدا کړي دي په کم شي باندې موږ هغې ته جزا ورکړې ده. بل الحمدلله نن نظافت برهای بخی په لوړه سویا ده. هر مشای موږ هغه خلک چې سبق کران دي موږ دوی توظیف کړي په هر ځای کې شپه ورځ لر بش ګنټې باندې دوی هلته په خپل ځای باندې معذب دي. هیڅ به هلته یو بوی احساس نه کوي، داسې به فکر ونه کړي چې دلته داسې مریضان چې هغه ډېر بوی لره پخوا هغه بوی دلته هیڅ شي او یا پیدا شي. مخکې به پخوا د هر یو مریض په کالیو کې په وجود کې به د وینا پې سپږې وي، اوس انشاءالله هغه په صفر کې دي. او بل دلته به فساد ډېر موجود و، هغه خلک چې مثلا وسطه به یې لرله دلته به داخلېدل. موږ دغه خبره د مبین نه وړې ده چې دلته یو د پلاني زوی دی یا د پلاني زوی دی، هر څوک چې دلته دي دا موږ که لوړ خلک دي او کلاند خلک دي موږ ورته په یوه سترګه ګورو او دوی سره موږ د ورولۍ سلوک کوو.
یو بل مشکل چې تقریبا د افغانستان ډیری روغتونونه ورسره مخ دي، هغه د مسلکي کسانو تیښته یا د مسلکي کسانو نشتوالی ده. دغه خلا یا دغه کمبودي تاسو څومره احساسوئ؟
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته، موږ هم په دغه مشکل سره مخ یو. زموږ هڅه به همدغه وي چې مسلکي خلک دلته موږ وګمرو، او په اینده کې موږ داسې خلا ونه لرو چې هلته موږ مسلکي کس ونه لرو.
په عموم کې ستونزې څه دي؟ یعنی دغه روغتون کومې ستونزې لري؟
ستونزې خو چې کله دنیاوال زموږ سره قطه دغه کړې ده د کومکونو، خامخا په موږ باندې هم تاثیر کړی د غذا په باره کې او د دوا په باره کې. خو بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړې ده. هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته ټارګیټ دی، هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا 2000 کسان تقریبا په ژمي کې 3000 کسانو پر موږ دلته کسانو تدوی کول. او لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو، نږدې ورځې کې به انشاءالله دغه ټول مشکل د غذا حل شي.
په خو دې وشي دلته په میاشت کې یا په 15 ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روغتون په خپل حالات ته په کتو سره جن ناروغان له خارج خرا ټولول. په دغه ورستوي کې دغه پروګرام درېدلې، ستاسو په نظر یې لڅه ده؟
رښتیا هم پخوا همداسې وه، اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې موږ مشکلات لرل. موږ سره دنیاوالو هیڅ کومک نه دی کړی. که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو، د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو، نو بای دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي، ته باید دوی توجه وکړو. اماسات یا په داخل کې یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي، دغه سره کومک وشي.
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول او ځینې راپورونه موږ درلودل، اوس دغه مشکل څومره حل شوی؟
د وهلو د ټکولو دغه انشاءالله موږ دې باندې ښه کلک کار کړی دی. دلته به انشاءالله داسې پېښه څوک مختونه ښي چې د اسلامي امارت پر تک سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی، دا پېښه به موږ ونه لرو.
په دې ورستوي کې ځینې راپورونه د سیم ستاسې د معتادینو د مړینې کچه په روغتون کې زیاته شوې ده، ستاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي؟
موږ کله کسان راټول کړي دي، په هغې کسانو کې 10 کسان دي چې هلته دوی پرته کسان وو، دوی هلته هم د مرګ په حالات کې وو. موږ سره هیله وه چې که چېرته دوی علاج وشي نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړه شوې وي چې هغه خپل هلته دوی د مرګ په حالات کې موږ دلته راوړي دي.
اوس په افغانستان کې د معتادینو روغتونونه تړل شوي دي ځینې، په خوا خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډیر زیات روغتونونه وو. د دغو روغتونونو تړل ستاسو پر روغتون باندې څومره فشار راوړي؟
رښتیا هم دا مشکل مخته ډیر بخی زیات کړی دي. هغه د ولایتونو خلک هم دلته مخته مراجعه کوي، مخته درې می دلته موږ د دې مشکل سره مخ یو. د باندې کار روان دی چې دغه مشکل به انشاءالله آینده کې حل کیږي. او دوی مثلا موږ په خا دوستانه طریقه باندې یا مثلا دلته د خلوه او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو، انشاءالله آینده کې کوشش به موږ دا وی چې د نور کوم مرکزونه چې دي داخله شي چې دغه بوج موږ نه کم شي.
په مجموع کې د دوه ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړی دي؟
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان غني دي، غي سره موږ خبره کړی دي، موږ ته اطمینان راکړی دی. ان شاء الله موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درکو او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی، تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي. کولای شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي، انشاءالله موږ به دینه خلاص چې موږ بل چا ته لاس ونیسو او یا بل چا ته موږ محتاج وو. بل موږ انشاءالله داسې یو پروګرام لرو، دغه کوم تجار ورونه چې دي داخل د افغانستان کې موږ ورسره خبرې کړې دي. هغه خلک چې دلته شرکتونه لري، موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو. د لپاره موږ د کار د زمینه د برابرولو لپاره کار کړی دی. او بل موږ یو بل کار هم کړی دی، خو به تاسو لیدلی وي کله به چې دا مریض جوړ شو هغه به ښار ته انتقال کېده، لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل. دغه خلک چې د هر ولایت دي ولایتونو ته موږ د تجارو په مټ باندې د هغې په کومکونو باندې نقل کړو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته 200 کسان انتقال کړل. یو خو به د کابل ګڼه ګوڼه ختم شي او بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي به ان شاء الله خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پر کیږي بیا ان شاء الله دوی د عمل ته ورسي دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس په نام باندې پاینده کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرز باندې اختشې وي مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونه دي د غیر پر موږ ان شاء الله په کار باندې لګیاو زر وخت به ان شاء الله دا کرم سرته ورسي
آیا په هدالاست ایا په هدالاست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبري واورو
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي قاچاقي تجارت کوي پروسس کوي بلاخره ځوانان دې خواته تشویقي نو دا ټول فساد دی فتنه دی او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی اوس حاکم دی وخت دولت دی وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق بر د مواد مخدر دی دوی ته جزا ور
ایا په هدالاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناشتي ولاړې له عمل په چرسو موتاتسو د په جړغونی غوول پلرګنی له کور سره لایم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړسم او هلته ځانته د خپل کاروبار غم وخرم دا چې محب الله څنګه موتاتسو او د نشول عمل نور لسړ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلې واورو
پاکستان کې موږ بس کچره متره را غونډولې کورو کچره متره را غونډولې سرګاډي موږ ورس سره ټیرا سرګاډي موږ ورس سره دا کورو جنگلان منګلان موږ راټولولې زی ډیر نه نشي لږ نشي سوالم دوی هفته درې هفته موږ کولې دی یو میاشت نه د سکولې سم وو بیا دلته افغانستان دراله مدلته بیا ورونه وو او مور مې ودلته یو دوه کال کې چې افغانستان راغلم کاروبار کوم روزانه کوم پر چوک باندې روزانه کوم بل رول لرم هغه به راپسی و هغه به هغه مسکول هغه م نشي و هغه به ګیر کړم ولته دا چې شکه ما ولته دغه یو انډیوال بخت کړم او زه ډېر هم نه بخت سوی خالي م چرس کولې دی او دوی هفتې م سکولې ډېر م نه سکولې متا داسې حساب چې پاکستان کې یو انډیوال وبوتلو چکرته بوتلو په چکر کې بار چرس را باندې وسکول چرس را باندې وسکول دوی درې میاشتې چرس را باندې وسکول هغه دلته رالم مور پلار ته رالم بلا مور بلار سوا اخسلم وقت چرس که نشه و مجد کور بلار سال ده 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 زای تراویست هم دلت ده دلت ترلالا و زخمی هم و سر باندی برک نوال هم و نسوک دوائی را که نسوک نسام و دولی را که نسوک چبرکر ست دراب و دراب ده که بولو ندی وی سره و سن لار رات ملمیش نلیک رات ملمیش چه برت زولار سم خپل پاکستان ده پول کور تولار سم خپل کاروبار جوړ کم و برت خپل لار جوړ کم ورونو م دلې دې په کار اخته دي هغه مګر سره په غم کلانې دي ژوند مې سم موجب کې مې پیسې وې سم د کار مو دوست نسته نه کار سره نه شسته
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر را رسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شه چې اکبر په نشې مواد او اختوي خو یو وخت نشې پرې خودلو ټینګه اراده کوي هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي د اکرم پراتلو یو کورنۍ ډیره خوشاله وي خو اکرم یو شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي دا چې اکرم ولې له کوره ووت اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
پلارا یو خبره درته وکم خفکیږي خبر نه
او وګورم چې څه ډول خبره ده که خبره و ولې خفکیږم
وایه بچیا څه خبره ده پلار به ولې خفکیږ
ما خو بورډر پری خودل اوس شکر روغ جوړیم
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی
شکر دی زویا چې په خیر جوړ شوې. پتا هم ډیر خواري تیر شوې او موږ هم ډیر د سرستر اس
پلاره. اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولای شم کنه.
او کولای شي خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یو سترګه او بل ورور مې دې بل سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هیڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیا اکرم زی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تیر شوله. ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوالې پیدا کړ بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیا، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نه شم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسې.
سره ماخام کوا خوبنا بنگلے ونائی کرے جانا نا لا 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 لا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوہو اکرم، داتے
او زیم اکرم ولی
والک تدل تچکے بے شکر دے علاج دیوشو خچاخ سورا اس پینز باندر نا جوشو مو خواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتیو، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتی ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار لکتای او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې؟
ای ای، دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېدا زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم.
دغه دې بادار واخله زموږ ایک دلستا پر مخ خلاص ده. دا زه غټه پړی به درکم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو
که څه وایم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مپرلوې او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.